دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زه خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی د ازما حق دی تشرغ لاست زمل علي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبري کوو او همدارز کتنه کوو د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه ته چې یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقوقو او ازادي پکښ تضمین دي. پر دغه نړیوال سند باندې په 1948 کال کې افغانستان هم لاسلیک کړی دی او افغانستان د دغه نړیوال سند د یا موافقې برخه دی. د بشري حقوقو د دغه نړیوال اعلامیه د 28مې مادې له مخې هر څوک حق لري چې د ټولنې په کلتوري ژوند کې په آزاده توګه برخه ولري، له هنرونو څخه خوند واخلي او په علمي پرمختګ او ګټو کې برخه واخلي. د دغه اعلامیه د 28مې مادې لمخې همدار از ویل سوی دی چې هر څوک حق لري چې د خپل علمي، ادبي یا هنري تولید څخه د ترلاسه سویو مانوي او مادي ګټو ساتنه وکړي. نن پر دې خبرې کوو چې په کلتوري او فرهنګي میراث کې د ښځو رول څه دی. په افغانستان کې عادي وګړي په ځانګړې توګه ښځې څومره له دې حق برخمنې دي چې د ټولنې په کلتوري فعالیتونو کې برخه ولري؟ ښځې څومره له هنر او کلتور سره د نږدې پاتې کېدو دو حق لري؟ او څه کېدای شي چې په افغانستان کې په دې برخه کې که ستونزوي هغه حل سي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره په خبرونه کې په ختیځو ولایتونو کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خواني رئیس او د ښځو د حقوقو مدافع صبرینا حمیدی او د افغانستان د جمهوري غوښتونکو ګوند مشره او بنسټګره او د ولسمشر په خواني سلاکار عادله بهرام نظامی او همدارز ادیبه شاعر او د ښځو د حقوقو فعال اوجی امیل ګډون کوي. دوی درې سره لمر سره د ټلیفون لاري وصل سوي دي. تاسو درو سره ته ډیر شراغ لاستویم او ډیر مننه کوم چې تاسو وخت وایستی په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. لومړی پښتنه به اغلی صبرینا حمیدی له تاسو څخه وکړم، د افغانستان کلتوري او فرهنګي وضعیت ته وګورو، په دې برخه کې د ښځو رول تاسو څومره مهم ګڼي؟
مریجان تاسو د خبرونه اوریدونکو او قدرمنو میلمنو ته سلامونه او نیک هیلې په اول قدم کې. واقعا چې فرهنګ او کلتور د یوې واد د ژوند د ملت د ژوند کېدلو ستره برخه ده او همدا د کلتور په ساتلو ژوندي ساتلو او د فرهنګ په ژوندي ساتلو ملتونه ژوندي پاتې کیږي. نو دغه کلتور دی چې د ملت ارزښتونه د یو نسل نه بل نسل ته انتقالوي. په دې کې د میرمنو ونډه په اول قدم کې، لکه څرنګه چې ادیان مختلف ادیان او د اسلام اساسي دین په انسان جوړونه باندې زیات تاکید او تمرکز کړی دی، د مور غیږه په اول قدم کې د انسان جوړونه او د انسان د روزنې لپاره اولنۍ مکتب او اولنۍ قدم د انسان د جوړښت او د شخصیت د جوړښت د مور د غیږې نه پیل کیږي. همدارنګه په تولید د صنایعو کې که موږ وګورو، یعنی هنر ډیر پراخه بحث لري. صنایع د هنر برخه ده، مثلا موسیقي د هنر برخه ده، د دې تر څنګه خطاطي، رسامي، مجسمه جوړول او مختلف اشکال چې دا اکثره موږ لیدلې دي چې د تعامل د مخکې د دې نه چې اسناد په هغې باندې تاکید او تمرکز وکړي، دغه کارونه که د تاریخ په اوږدو کې وګورو، خپل د هېواد تاریخ ته وګورو، دا د میرمنو په لاس پیل شوي دي. او دغه صنایع بیا په نړیواله سطحه باندې د یو هېواد په نوم باندې مطرح کېږي. که دا مثلا موږ که د غالیو اوبدلو صنعت ته وګورو، دا خپله د یو هنر برخه ده، د هنر برخه ده چې د همدې په اساس باندې څرنګه چې موږ ګورو مثلا تجارت پیشه ښځه دغه صنایع په تولید په اساس باندې لاره پیدا کړله تجارت ته. همدارنګه د دې تر څنګ که خطاطي ته وګورو، که نور هنرونو ته موږ وګورو، دا اکثرا د میرمنو په لاس باندې پیل شوي دي او اکثرا میرمنو بیا دغه مسایل خپلو اولادونو ته انتقال کړي دي. مثلا د قصو ویل یو فرهنګ دود په افغانستان کې، همدارنګه دا د میندو په واسطه اولادونو ته انتقال شوی دی او په دې کې د میرمنو ونډه پاره برخه کې البته ډیره اړینه ده او ډیره رغنده ده. دا تاریخ هم ثابته کړی ده، افغان میرمن هم دا ثابته کړی ده چې دغه د هنر په واسطه افغان ملت ژوندی پاتې شوی دی، د مختلفو هنرونو په واسطه باندې، ځکه هنر د فرهنګي میراثونو یو برخه ده که هغه مختلف هنرونه. نو د میرمنو ونډه په دې کې وروسته د دې نه چې دغه کار د میرمنو په واسطه پیل شوی دی، بیا د حقوقي چوکاټونو ته داخل شوی چې په تاسو د بشر حقونو نړیوالې اعلامې ته اشاره وکړه. د دې تر څنګ مثلا د مدني او سیاسي حقونو کنوانسیون دی، د فرهنګي او ټولنیزو حقونو کنوانسیون دی چې د افغانستان دولت په خپل وخت کې پرته د قید او شرط نه هغه امضا کړی دی، او همدارنګه په هغه وخت کې مدونو قوانینو کې دې ته ځای ورکړ شوی دی. د دې د پاره به تاسو منګل تاسو دې شهیدان نشه د کلونو را په دې خو د هنرونو ډپارټمنټ د کابل پانتون د هنرونو په پانځي کې دا فعال او چې اوس بدبختانه دا مثلا دا کوم د خزو د پاره دې نور اساسي قانونونه میرمن لري پاتې دي ورسته د دغه حاکم ډلې د خوانه خو په دې ورسته یو کلونو کې د هنرونو پانځم د میرمنو په وړاندې پر مخ باندې وتړل شو چې میرمنې حق نه لري چې په دې برخه کې درس ووایي او په دې برخه کې سره د دې چې هنرونه هنر ملت ژوندې ساتي. که هنر موږ د یو چا نه لو د هغې نه د تمدن برخه موږ لو او په مدنیتونو کې په تمدن کې په مختلفو تمدن کې که هغه د تیږې عصر و که نور عصرونه د میرمنو ونډه په هنر کې ډېره رغنده پاتې ده او د افغان ولس او د افغان ملت نوم د ژوندي پاتې کولو لپاره دغه د میرمنو رول په دې برخه کې ډېر رغنده و. موږ او تاسو په دې باندې سترګې نشو پټولی، خو بدبختانه په دې وروستیو کې دغه حق د دوی نه اخیستل شوی، سره څرنګه چې نورو حقونو ته میرمنې خپل لومړنیو حقونو ته چې هغه د تعلیم حق دی، د لوړو زده کړو حق دی، عدالت ته د لاسرسی حق دی، دوی لاسرسی نه لري. همدارنګه د هنر په برخه کې میرمنې محدوده ساتل شوي دي، د مختلفو نظامونو په تغییر سره، د مختلفو سیاسي تعاملاتو په تغییر سره، د دین د نوم لاندې، د مذهب د نوم لاندې داسې مسایل بیان شوي دي چې هغه میرمن باندې خپل حقونه محدود شوي دي او محدودیت پرې وضع شوی دی چې دوی نشي کولی چې د دیني دا موضوع دین طرف ورکړي، دینی اساسات په اساس باندې د اختلاف ته لاسرسی پیدا کړي.
مننه آغلی حمیدی. زبرت تاسو ته راځم. آغلی بهرام نظامی، تاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم. تاسو په نظر افغان ښځو په کلتوري او فرهنګي میراث کې څه رول لوبولې دي چې د افغانستان کلتوري او فرهنګي برخه دوی وساتي او خوندي کړي؟
ډیر زیاته مننه میرمن بشیر تاسو ته، میرمن حمیدی، میرمن حامد او همدارنګه د رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا چې فرهنګ او کلتور د تاریخ و برخه ده د هر هیواد، او دا فرهنګ دی هم دی کلتورونه دی چې د تاریخونه جوړوي. د افغانستان هم د هغو هیوادونو نه دی چې تاسو یې تاریخ ته مراجعه وکړئ، په تاریخ کې زیاتره وخت په فرهنګ په کلتور باندې ډېر بحث شوی دی، او په دو برخه کې میرمنو ډېره غټه ونډه لرله څرنګه چې میرمن حمیدی. نو نن هم چې موږ ورته متوجه یو که موږ دا درس د کلیاتو نه جزئیاتو ته راشو، د جزئیاتو نه بیرته کلیاتو ته ولاړ شو، ډېر ښه بیانولی شو چې هغه نه اول جزئیاتو ته راشو، د یوې 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 کلی ته ولاړ شو، په یوه کلی کې بیا یو قوم ته ورشو، یوې برخې د کلی ته ورشو. تاسو به هلته ووینئ چې د لنډه د دې د لباسه چې ونیسه، یا د دې د سنای دستی چې د کاري لاسونو برخې ته چې متوجه شي، او په همدو برخه کې چې کله لږ نور وړاندې ولاړ شو، د دې څه دي چې میرمنو د میرمنو په ذریعه باندې مخې ته تللي. یو مثال به زه تاسو ته د هغه درکړم. په قندهار کې ګوري په دوستۍ کې یو هغه نشر شو، یو کلپ نشر شو. په هغه کلپ کې یوه پیغله وه چې تاسو د قندري خامک ګوري ډېر نوم لري په ټوله نړۍ کې، او ډېرې ماهر مېرمنې دي چې دا کلتوري ته تر اوسه پورې ساتلی، دا فرهنګ یې تر اوسه ساتلی. په دورستیو کې یوه پیغله په قندهار کې تاسو به ماروېدلي، خو طبعا تاسو د راډیو د تلویزیون طریقه نشر شو، چې دې پیغلې په خامک باندې قرآن شریف ټول ګنډلی و او فکر وکړه زیرې زبرې د ټول منظمې بسته قرآن شریف د لیکلو په ځای په ګنډلو کې راستلی و. نو فکر وکړې چې دا په خپله هغه یو ډېر غټ کلتور دی چې ورو ورو د کلتور بیا تاریخ چپوته شي. نو د ښځو ونډه که بیا داسې راشو په جنګونو کې، کله چې دا جنګونه تیر شوي هلته وګورئ یا تاسو وګورئ د که د شعر برخه یې ده، که د ادبیاتو تراشو، که ادبیاتو برخه یې ده، که یې د لاسي ګنډلو برخه ده، که د پخولو برخه ده، که دا ټول داسې چې لست کړو نو اولین قدم میرمنو کې اخیستی دی. چې میرمنم دی وی درسته ده، د اولین مکتب د یوې کورنۍ د مور غیږه ده. مور په هر شکل که یو باسواده مور و د سواد په څنګ پورې یې د ټولنې کلتور هم ټول خپل اولاد ته ورښودلی. په افغانستان کې یو ډېر بل ښه فرهنګ وه چې تر اوسه پورې دا فرهنګ هم پاتې دی. زه خو ډېرو هېوادونو ته ولاړلم. یو خو دا دی چې تاسو په یوه ځای ته داخلې یه چې څوک شناخت نه وي، کې ډېر په نادراتو کې دی چې څوک چاته سلام واچوي. اما په افغانستان کې تاسو اولینه خبرم دا وه چې تاسو په کلي کې، تاسو په سرک، تاسو هر چېرته چې تاسو داخلی ورته دا خبر ورښودل کې چې تاسو باید پیش قدم واوسئ، سلام واچوئ، مشرانو ته لاس ورکوئ، حتی د مشرانو لاس مچوکئ. دا زه چې دغه وړې وړو خبرو ته اشاره کوم، دا هغه څه دي چې بیا موږ غټو خبرو ته رسېږي. نو په دوی کې ډېر غټ رول د مېرمنو و، او نن هم که په میرمنو باندې د هر څه قیدات دي، که موږ دا دوره د طالبانو په نظر کې ونیسو یا تیره دوره په طالبانو په نظر کې ونیسو، په سر د دو چې میرمنو مخفیانه مکتبونه درلودل، سیاسي فعالیتونه یې درلودل، په څنګ پورې دی هغه خپل بل فرهنګ چې د مریو ګنډلو یا په خطو کې یا په ټکریو کې، یا یې د غونه ګلدانیانې جوړولې، کمیسونه یې جوړول، د نارینه لباسونه یې جوړول، طفلانه د ښځو در، یعنی د ټول دی هغه هم د لاسه ورنه کا په دوشه، کله د درس په څنګ باندې دی هغه فرهنګ هم خپل مخې ته یوړ. د دونه چې ورتېر شو، که د آشپزۍ یا د پخلنځي برخه یې وګورو، تاسو وینئ چې دا ټول د مېرمنې دي چې ساتلي دي، ځکه د موږ د خوراکونو ته مخه کړو. هغه خوراکونه چې ډېر نامداره دي په افغانستان کې، خو دا چاته تر اوسه ساتلي ده؟ خو نارینه و نه دي ساتلي، خو همدغه مېرمنې دي چې خوراکونه یې بار بار ښه پخ کړي دي، او بېرته یې هغه حتی په کلتوري فرهنګي برخو کې شامل شوي دي. نو د میرمنو ونډه د تاریخ په اوږدو کې ډېره نمایانه وه، او نمایانه بومبي که هر څومره په میرمنو باندې فشار واچول شي، که دی په کوټو کې قلف شي، که دی په دروازې پسې قلف شي، دی هغه خپل فرهنګ، خپل کلتور، هغه خپل استعدادونه نه مړه کېږي، او د مغو نه استفاده کوه اولادونو ته، د اولادونو نه چې روزي په کلي کې که د چا څه نه وي زده، هغو ته ورو ورو په همدغه رقم یې هغه غځولی دی، او په همدغه رقم باندې دننه هم کار کوي. که موږ راشو د سیاسي برخې ته وویو، چې دا درسته ده، دا خو په فرهنګي مسله کې لرسي، دا خو د جهان په سطحه کې لرسي. دا اوس د ښځو فعالیتونه که موږ وګورو، د دې د مظاهرات وګورو، یا د دې د ټولنې وګورو، چې دی مختلف برخو کې ټولنې لري، دی د خپل حق حقوقو په خاطر الیدلې کا، خو دغه حق د مغو وړو وړو نه دی ته پورته شوی دی، چې دی دو پوهېدلي دي، او بل آخره چې بینلي اسنادو ته مراجعه وشي، ټول څه دي چې دو ته دی آماده کړي دي، چې نن دی په هره برخه کې ډېر برلاس لري. هغه که په افغانستان دننه دي، که د افغانستان بهر دي، د افغان میرمنو نو هغه استعدادونه او هغه فعالیتونه قابل د قدر دي، او په هر څومره چې قید پراشي، دی به د دو مسایلو نه لاس وانخلي، او د افغانستان تاریخ به جوړوي.
ډیره مننه آغلی نظامی زبیر ته تاسو راځم. آغلی وژی امیل، تاسو ته هم شرغ لاس تویم، او په دې برخه کې به ستاسو څخه پوښتنه وکړم چې تاسو یې څنګه ګڼئ چې ښځې څه ډول فرهنګ پالي، او له یوه نسل څخه بل ته څنګه خپل کلتور انتقالوي. زه غواړم چې همداراز د لنډۍ په برخه کې ستاسو څخه واورم چې ښځو څه ډول د لنډۍ په ویلو او خوندي کولو کې ونډه درلودلې ده. اوریدونکو، زه فکر کوم چې زموږ رابطه له آغلی اوژی امیل سره قطع شوې ده. زما همکار هڅه کوي چې د اوژی امیل د تلیفون بیرته زموږ د سټوډیو سره وصل سي او له دوی سره خبرو ته دوام ورکړو. د ازادي راډیو څخه تاسو زموږ اونیز خپرونه دا زما حق دی اوري. زه ملالی بشیر یم. په دې خپرونه کې له موږ سره آغلی صبرینا حمیدی، آغلی عادله بهرام نظامی او آغلی اوژی امیل ګډون کوي. زه فکر کوم چې آغلی امیل بیرته له موږ سره تلیفون له لارې وصل شوی ده. آغلی امیل، مننه چې تاسو وخت استلی دی. د ښځو د هغه ونډې په اړه باندې غواړم چې تاسو څخه پوښتنه وکم چې د فرهنګ او کلتور د ساتلو په برخه کې، او همدارس دغه خپل کلتور د یو نسل څخه د بل ته د انتقال په برخه کې د ښځو د رول په اړه که تاسو موږ ته وایست، همدارس د لیټریچر یا ادب په برخه کې که تاسو پر دې باندې یو څو خبرې وکړئ چې ښځو څه ډول د لنډیو ویل پیل کړي و، څنګه یې دغه ژانر ویلې او خوندي ساتلې ده.
مننه کوم. لومړی خو تاسو ته، قدرمنې میرمنو ته، اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. میرمنې، دا چې د تاریخ په اوږدو کې څنګه دوی کولی شي فرهنګ وساتي، څنګه چې ما یو څه خبرې د صبرینا خور واورېدې، بالکل ډېر معقولې پر ځای او حقیقي خبرې وې چې د میرمنو رول د یو ټولنې په فرهنګ کې بالکل د پام وړ ده، او ډېره برخه یې همدا ښځې دي چې تشکیلوي. که د انسانانو دغه مادي او معنوي لاسته راوړنې دي، نو په دې کې لویه ونډه، لویه برخه میرمنې اخیستې د تاریخ په اوږدو کې تر ننه پورې. تر فکر کوم چې تر څو د یا ژوند وی دی از مکی پر مخ دی خولي ژوند بخون کی ستوري پر مخ، یعنی افغانان خو جوته ده چې افغاني میرمنی همیشه هغه څه چې د کلتوري میراثونو په برخه کې پات شي دی، په هغه کې فکر کوم چې د میرمنو هغه ونډه ډېر زیات وښینه ده. او اوس هم دا چې تاسو وایئ لنډۍ خدای دې ژوندۍ لري، حبیب الله رفیع وایي لنډۍ د ښځو مال ده. په همدې خاطر پښتنې میرمنې او نور اقوام چې په دې افغانستان کې دي، دوی ټول شاعران دي. په دې خاطر چې دغه لنډۍ د دوی مال دی، زیاتره برخه کې دغه لنډۍ کې میرمنو ونډه اخیستې، ځکه د دوی احساسات کې بالکل همداسې روخانه انځور شوی دی، او دوی په هر مناسبت خپل آواز پورته کړی دی. او دا هغه ژانر دی چې هغه دی شاهکار دی چې په ایس ادبیاتو کې په نړۍ کې دغه لنډۍ نشته. او لنډۍ کې د انسانانو، د افغانانو هغه احساسات څرګل شوي، تصفیه شوي، او هر دانه یې د طلا په اندازه ارزښت لري. یعنی هر اندازه سره زر دی. په دوه کرخو کې یو کتاب، یو جهان محتوا په کې راغلی ده. او دا پیام دومره د چا خبره د تور په بریخه غوندې مخاطب ته رسوي، او هغه تینخوان دخلی. هغه وایي چې دا هر څوک چې اوري دا هغه په زړه کېني، ځکه نو دا سینه په سینه دا انتقال پیدا کوي. او لکه کوچیانو غوندې یو ځل کې نه پاتې کېږي، او دا کوچیږي یو بل ته ځي، یو نسل ته بل ته پاتې کېږي. او کچیرې دغه شفاهي ادبیات د پاره په هر تاریخي دوره کې انسانان کار وکړي، او دا آرشیف کې وساتل شي، جاویدان شي، تل پاتې شي، زه فکر کوم دا یو رنګین او آهنګین تاریخ دی. دغه 15000 کلن تاریخ د افغانستان د لیکل شوی نه دی. دا ټول امدا لنډې دي چې مونږ ته بیانوي چې څنګه تاریخ مونږ لرو. اوس د مثال په توګه که زه درته ووایم، مثلا د وی که د خالو لښکرې راغلې، زه به ګومل ته د خپل یار دیدن ته ځم. نو خالو د غزنویانو دوره څه نومېږي، د شاه محمود غزنوي په لښکر کې یو سر لښکر و، متوجه؟ اوچت معلومېږي چې دغه لنډۍ دغونه تاریخ لري، متوجه؟
بله.
او زه نه پوهېږم، زه چون لاین مې قطع شو او زما دغه تمرکز فکري لاړو چې تاسو پوښتنې ته مې سم په ځای ځواب ورکړی او که
تکنیکبله. اوژی جانې، زه بېرته تاسو ته راځم. تاسو ډېرو ښو خبرو ته اشاره وکړه، او زموږ دواړه مېلمنې آغلې نظامي او آغلې حمیدي هم ستاسو د خبرو سره موافق دي. دوی د ښځو پر هغه ونډه باندې خبرې وکړې مخکې چې د کلتور او فرهنګ په ساتلو کې او د انتقال په برخه کې ښځو څومره کار کړی دی، څومره فداکاري ورکړې ده، څومره قربانیان یې ورکړې دي ښځو، او دا چې تاسو هم په همدې برخه کې یادونه وکړه. زه به د آغلې حمیدي څخه پوښتنه وکم، د همدو خبرو په دوام باندې. آغلې حمیدي، که پر دې برخه باندې یو څو خبرې وکړو چې په اوسني افغانستان کې ښځې ستاسو په نظر باندې آیا دغه حق لري چې دوی فرهنګي او کلتوري میراث وپالي او غونډې جوړې کړي او سر راټولې سي او په دغه برخه کې خپل خدمت وړاندې کړي؟
البته دا خو موږ او تاسو ټول ته جواب ده چې هر وخت سیاسي نظامونه تغییر شوي دي او سیاسي تحولات رامنځته شوي دي، زیاترینه زیان میرمنو لیدلی دی او ګاللی دی، چې بدبختانه وایي چې د دغه تعول په اساس باندې چې موږ ورته سیاسي تعول ویلی هم نه شو، د یو تعامل په اساس باندې دغه ډله حاکمه شوه، او د دغه حاکمه ډله د خپل د اجنډا په اساس په اول قدم کې څه چې دوی وضع کړه، تقریبا سل کاله مخکې اماني دورې ته موږ لاړو، چې وروسته د امان الله خان د حکومت د راپرځېدل خو نو، خو په هغې باندې محکم تعاملات او رامنځته شو، او بل ګروپ حاکم شو، هغه ګروپ داسې ګروپ و چې هغې د میرمنو د ځپلو دپاره په اول قدم کې اقدامات ترسره کړه. موږ هم ولیدل چې د میرمنو په وړاندې په سیستماتیک شکل توپیري چلند په احکامو کې، په فرامینو کې، په حکمونو کې، تقریبا چې د سلو پنځویشتو نه موسه اوښتي دي، په اول قدم کې د میرمنو په ګرځېدو او راګرځېدو باندې حتی هغې هغه د سالمه تفریح د حق نه محروم شوي، نو هغې به څنګه وکولی شي چې اجتماعات جوړ کړي او د فرهنګي مسایلو د ساتنه، فقط هغې که فرهنګي مسایل ساتي په کورني ماحول کې، په خپل هغه د ښځو په شخصي مجالسو کې، هغه موږ د ښادۍ مراسم او د غم مراسم او دغه مسایل لرو، په دغه ځای کې که خپل بیانات دی وړاندې کړي او خپل نظریات وړاندې کړي او خپل د ګوتو په واسطه باندې دغه هنر ژوندی وساتي، که هغه د قلم په کارولو دي، که هغه د عرفې د لارې دي، که هغه د صنعت د لارې دي چې مخکې ورته اشاره وه، اوسه ټولو مسایلو ته چې فرهنګ د کوم ځای نه شروع شوی او فرهنګي میراث خپله د عرث ساتنه ده، او عرث د نیکان نه موږ ته پاتې دی. د دغه میراث په ساتنه کې میرمنو که معتبه وشي او که په دې باندې پلټنه وشي، ریسرچ وشي، تحقیقونه پرې وشي، زمونږ د ورونو نه د میرمنو رول په دې برخه کې بارز دی. د اولاد د تربیت نه شروع، د دغه صنعت په برخه کې، د عرفو په برخه کې، د پخلي نه، ټول هغه مسایل چې فرهنګ جوړوي. حتی موږ لیدلي چې موږ په کورونو کې لیدلي، مخکې امیل جان لنډیو ته اشاره وکړله، په کورونو کې په یوه لنډۍ ته چې ماشوم ته به وویل شه د نیاګانو د خوا، دا د قصو فرهنګ و، او دغه د قصو فرهنګ او دود او دستور د ماشومانو په تربیت کې ډېر رغنده رول لرلو. نو په دغه محدوده کې په کورني چاپېریال او په شخصي چاپېریال کې که وپالي، اوس موږ ګورو چې د ټولنیزو حقونه دوی محرومې دي، یعنې هغه سالمه اجتماع دوی نشي جوړولی، د سالمه تفریح د حق نه محرومې دي، عدالت ته د لاسرسي په برخه کې د دوی په وړاندې چیلنجونه و. یو میرمن چې د تعلیم د حق نه اوناسه طبقه محرومه شوه او لاسرسی ونه لري، هغه خپل هغه اساسي حق ته چې دغه حقونه موږ یو زنجیر فکر ورته وکړو، که زنجیر نه یوه کړۍ ووته، هغه کړۍ دغه سلسله خرابېږي. تا تهداب د ژوند د انسان په تعلیم باندې او تعلیم ته په لاسرسي باندې خودل کیږي. د دې د تعلیم د حق نه مېرمنې محرومې کړې، د تحصیل د حق نه محرومې کړې، د ګرځېدو راګرځېدو باندې د دې بندیزونه ولګېدل، په سالمه اجتماعاتو د دې بندیز ولګېدو، روغتیا حق ته په دې په سمه توګه باندې لاسرسی نه لري، اقتصادي حقونه په دې باندې صحیح دی چې دوی به په کور کې هغه خپل مونتا داسې هغه سیستمونه چې رامنځته شوي وو، هغه سیستمونه چې مېرمنو کولی شو چې ځان ته مثلا بازاریابي وکړي، د دوی تولیدات نړیوالو بازارونو ته لاړ شي. دغه حقونو نه اوس ټولې مېرمنې لرې پاتې دي، ډېر اندک تعداد به، یعنې هغه میکانیزمونه لکه د ښځو چارو وزارت دغه مسایلو دپاره امانګي کوله، د 1950 ګڼه پرېکړه لیک په اساس باندې چې هغې زیات تمرکز په مېرمنو باندې او په سولې باندې او په دې مسایلو باندې، هغه د دولت کړنلاره ولاخته، نو دغه کړنلارې مطابق باندې مختلف ادارې په دې کې شامل دي یا په نورو اداراتو. اوس زموږ د فرهنګ ترې شو، دغه د افغانستان فرهنګ دی چې مېرمنې باید په هغه د فکر ازادي ولري، د بیان ازادي ولري، خپل فکر مسونه یې، د دوی شخصي امنیت مسونه یې، ټولنه د جرم جرایمو نه خالي ده. که چېرته یو مېرمنه په یو جرمي مسله کې ښکېل لري، موږ اوس داسې کسان نه لرو چې هغه اته دوی د مېرمنو بدني تلاشي ته روایت ورکړو چې ولا نارینه د دوی معرم دي، او دوی موږ ولیدل چې د پنجشیر ولایت والي وکړه په کومې ولسوالۍ ولسوالو دوی په خپل بیان کې ویل چې نارینه معرم دي، که چېرته چې پوستونه یې باید خځې دا ننګ وارنو څنګه نارینه د دوی بدني تلاشي وکړو. موږ لیدل چې د دیموکراسۍ په اساس کې دا کار نو همدارنګه که عدلي سیستم ته موږ مراجعه وکړو، چېرته مېرمنې هلته نه څنګه بله مېرمن هلته په مسونه توګه لاړه شي خپل حق وغواړي. دا هغه مسایل دي چې دا ټول فرهنګ جوړوي، فرهنګ د دود دستور رفتار کردار او بلاخره د صنعت او هنر ادب او شعر او د دغه ټول مسایلو نه شروع کیږي، او دغه فرهنګ دی چې ډېرې سترې لاسته راوړنې موږ په همدې فرهنګ لرو. د افغانستان تاریخ په همدې فرهنګ ژوندی پاتې دی، د ابداتو ساتنه په همدې فرهنګي میراثونه دي، او دا د ارزښت وړ دي. اوس په نړیوالو اسنادو کې په دې باندې ډېر ستر بحث روان دی چې د نړۍ تاریخ په دغه فرهنګ او تمدن، او بیا د نړۍ په تاریخ کې د یو هېواد تاریخ، د یو قوم دغه د مختلفو اقوامو دود او دستور او کړنې او د دوی د صنعت او عرفي دغه ټول مجموعه موږ یو ځای کړو، د دې نه فرهنګ جوړېږي او دغه زموږ فرهنګي میراثونه تشکیل کړي. موږ که د ملالې یوې ټپې ته لاړ شو، د ملالې په یوه ټپه باندې بایلل شوی جنګ را ګټل شوی بیرته، دومره ارزښت او د بس وردي. مګر موږ ګورو چې نه پوهېږم د مېرمنو د پرمختګ نه څه ډار دی، ځکه اوس په مېرمنو باندې رنګارنګ محدودیتونه وضع کېږي، او که چېرته یو مېرمن د تعلیم حق نه بې برخې، د ټولنیزو فعالیتونو نه بې برخې، طبعا د کور په محدوده کې هسته چې لري هغه به یو نسل بل نسل ته انتقال شي. نور خو دغه بسونه، دغه تګونه را تګونه، دغه اجتماعات جوړول، دا د رسنو نه استفاده، دغه مسایل دي چې د فرهنګ په ترویج کې، د فرهنګ په ساتلو کې، او د فرهنګ په ارزښت کې، او د ملتونو په ژوند ساتنو کې ما سره واقع کېږي. چې بدبختانه موږ په دې باندې سترګې نه شو پټولی، موږ تقریبا دومره ضربه ولیده چې د سل کال نه مخکې افغان مېرمنې دومره محدودیت ته نه و، لکه اوس چې د دغه حاکمې ډلې دخوا دغسې محدودیتونه په مېرمن باندې وضع دي.
مننه آغلی حمیدی. آغلی نظامی، آیا تاسو هم له آغلی حمیدی سره موافق یاست؟ تاسو په نظر شد څومره له دې حق برخمن دي چې د ټولنې په کلتوري فعالیتونو کې برخه ولري؟
ډېره مننه. کوم بیانات چې وشول رابو شوي وه، متل ته چې وي چې چیزی که عیان است چه حاجت بیان است، څه شی چې عیان دي اوس په افغانستان کې دو، موږ به څه بیان وکړو؟ موږ وینو چې ښځې ټول په کورو کې بندیانې دي. درسته ده، دی به ولې حتما به دی غونډې ولیري، حتما به دی مخفي غونډې ولیري، حتما به دی مخفي ناستې ولیري، که په تېر نظام کې چې بخې په تېره دوره د طالبانو کې چې مېرمنو به د نظر په نامه باندې، د چې په نامه باندې ټولې شولې، بیا به یې هغه خپلې خبرې په مغو ذریعه باندې یو بلې ترسولې، دا کارونه خو به وکړو. اما دا چې محدودیت دی ورته نن د دې کار مخنی ول شوی د دې تاګ را تاګ مخنی ول شوی یو میرمن تنا سفر نشی کړلی او پارک ته نشی تللی او ضرورت چې لري ضرورت ځایو ته دی نشی تللی نو طبعا د دې مجالس د دې غونډې همغه خپل محدودیتونه لري اما په هر صورت چې په هر رقم فشار چې په میرمنو باندې ورشي افغان میرمنې هغه قوي میرمنې دي چې مخکې هغه د خبرو کې یاد شو چې په یوه خپله ټپۍ یا په یوه خپله لنډۍ دی په نارینهو باندې جنګونه وړي دي نو هماغه میرمنې دي اوس هم هماغه میرمنې به کوم دو مجالسو باندې کوم دو غونډو باندې چې دی مخفیانه جوړوي او جوړوي یې تاسو وینئ د اوس هم په ډېرې قوي مبارزه کا تاسو وینئ چې دی کله سلحامیزه تظاهرات هم ولیدې هغه د ټولي وي غرجګي وي مثلا د اوس په رسنیو کې د اوس چې موږ درې میرمنې د اوس په خبرو بوختې یو دا هم د یو فعالیت یوه برخه ده درسته ده که زه د افغانستانه بیرون ومه نور خوران خو د افغانستان دننه دي د هغه د خپلې مرکې کار ده څه دي چې آماده کیږي وخت او زمان دو ته چې ښځه که په هر رقم چې تاسو قیته کړیه نشئ قیتولی دی به دا څومره به دی قید و قیدات راویلي هرچند چې ما دا یوه دا قصه ما په یو بله مرکه کې کړي ده خو زه به لنډه په دو هغه راشم یو وخت په کلي کې واده و نو ملانو به ډېر تبلیغ په دو کړ چې د ساز و سرود حرام دی نو کوم لا چې خپل کور ترغلی دی چې دا د ساز غږ د کور ته هم رسي خپلې میرمنې ته یې ویلي چې ته څه شی اورم وي یو چې زه یې اورم یوه بړستن یې پرې راچولې ده بیا یې ورته ویلي دي چې ته یې اورې وي یو اورم وي بله بړستن یې پسر راچولې ده خو ډېره ته د توشکو بړستن لاندې کړې بلاخره یې درې څلور وارې غږ پرې کړی چهار وي یار وي ښځې غږ نه دی کړی کله یې چې هغه ته لرې کړي دي د توشکې بړستنې ښځې نفس ختلی دی نو یعنی ته هغه هغې میرمنې ته غوسته هم هغه دی مقاومت کوي او میرمنې هر وخت خپل مقاومت کړی دی سیده که هر څومره دی بندیان شي ووژلی شي په کورونو کې قید شي اما ښځو خپل فعالیت نه دی پرېښی حق یې دی هغه حق دی په هر رقم چې ورته قید راویلي ته اخیستی نه شي ژبه یې نشي ورغوڅولی یوه ټولنه چې نیمه نړۍ یې ښځه بلله کي دغو دی به څومره دی مړې کا څومره به دی بندیانې کا څومره به د دی مخه ونیسي چې ودونو ته مڅې یا فاتحه و ته مڅې دا کار خو نشي کړی خو یو ډېر غټ فرهنګ او کلتور دی چې هغه خو نشي دی بینه وړلی یوه اسلامي ټولنه کې ته فاتحه څه رقم بندوي چې ښځه د فاتحې ته نه ځي دی د مخو مجالس نه هم استفاده کړ خپل مجلس پیری وي خپل پیام وي بل ترسولی شي اما دا چې علني دی غونډې نشي نیولی دی علني نشي کېناستلی دی علني خپل مدني او سیاسي فعالیتونه نشي کړلی خو واضح خبره ده نن په افغانستان کې څه چې روان دي د افغان میرمنو حق یې دی د مکتب نه نیولې تر پوهنتونه د پوهنتونه یې نیولې تر مدني فعالیت نه مدني فعالیت نه یې نیولې تر سیاسي فعالیته پورې ټول هر څه تړلي دي هغه میرمنې چې په وطن په اقتصاد کې د وطن په بیا رغونه کې د وطن په سیاست او د وطن په کلتور په ټولو کې برخه لري نن دوی ټول قید کړي اما هغوی دي نه دي په کار راغلي تم وطن ګران دی هغه هم خپل وطن ته وفادار دي هغه په هر شکل چې شي خپل غږ هم چکېږي خپل فعالیت هم کوم د بیا تکرارم د سیاسي فعالیتونه یې نیولې ته کلتوري ته فرهنګي ته مدني ټول فعالیتونه خپل مخې ته وړي موږ شاهدان یو چې هم په داخل هم خارج کې دی خپلو فعالیتونو باندې بوختې دي اما رښتیا هم چې په افغانستان کې د حق حقوق تړل شوي دي او دی کار فعالیتونه نه پرېښودلي کې علني ته البته
مننه اغلی نظامی اغلی امیل کستا څخه په دې برخه کې پښتنه وکم چې تاسو کې د خپل سترګو لیدلی حال راته وست یا اغه شذ چې تاسو سره په تماس کې یاست چې د ادب او د لیکوالی په برخه کې کار کړی دی لکه تاسو غوندي افغان شذو د مشاعره د پاره یو ادبي بهیر هم درلودې د میرمن ادبي بهیر په نوم باندې. آیا دغه غوندي اوس هم جوړیږي او که اوس باندې سوي دي او دغه لامل څه ګڼي چې دغه غوندي اوس هغه سي فعال نه دي لکه پخوا؟
مننه کوم زه د عادل جان بهرام خبرې تاییدوم که څومره محدودیت په چا وضع شي په څنډه ووهل شو عمره بیا هم زور نیسي. عمره هر فعالیت په هر رقم چې وغواړي انجونې کوي. که میرمن بهیر بیا دوباره البته د خوشحالۍ ځای ده چې بیا دوباره موږ دغه غونډې پیل کړي دي. البته د ورونو په مټ د هغوی په همکاري سره هره هفته موږ غونډه نیسو. نجونې دغه حالات دومره ښایسته انځوروي دونه خوندور وي دومره په چا ښه لګېږي او هغه په خپله هم دومره ښه احساس کوي چې اوس هغه سوژې چې بدل شوي دي هغه حالات چې په موږ دومره ظلم زور راغلی دی او هر څه زموږ نه اخیستل شوي بیا هم هغه په خپل شعر کې په خپل هغه لنډه او آهنګین ژبه کې خپل پیغام دومره ښایسته بیانوي چې خوند کوي. نو هغوی آرام ناستې نه دي. هغوی هغه کسان دي چې هغه لنډۍ چې په دې دوران کې ویل شوي هغه چې راټولوي یعنی د راتلونکي نسل دپاره هغوی کار کوي ځکه د ادبیاتو په برخه کې کار کول د ښځو ډېر زیات اړین دی ډېر زیات ضرور دی. همدا حالتونه تر ټولو دا ښځې درد ډېر احساسوي او هغوی د خپل درد نه ډېر ښه ښایسته آواز وباسي او هغه چې لیکلی شي هغه چې ویلی شي هغه چې دغه جوهر لري دغه قریه لري. نو په ولایتو کې هم همداسې هغه نجونو سره په تماس کې یو چې هغوی دغه فعالیتونه لري په دې برخه کې چې کله دغه حالات په دې باندې تاثیر کوي دوی چې لیکنه کوي دا لویه خبره ده دا لوی یو انقلاب دی بیا هم کوي ورباندې دومره محدودیت وضع شوی دی. نو تعلیم که تینا خستل شوی ده تعلیم په برخه کې ماشاءالله ټول خپل غږونه پورته کړي که د شعر په ژبه وي که د مختلفو هنرونو په ژبه وي که د رسامۍ په برخه کې ته باور وکړه څو ورځې مخکې چې یو نمایشګاه و په هغه کې دغه نجونو دغه محدودیتونه دومره ښایسته یې انځور کړي وو چې دې اندازه یعنی دا ښځې وو چې خپل په مختلفو ژبو باندې خپل حالتونه چې ورباندې اوس تحمل شوي دي او اوس په قفس کې بندې دي دوی ډېر ښایسته د خپل هنرمند د ذهن هغه څه تخلیق چې وو که نه هغه راوباسي یو لوی ګالري ښځو دپاره بیله شوې وه چې دا نجونې دا هنرمند نجونې خپل آثار ایستلی وو یا خپل هغه شعرونه یې په خطاطۍ کې لیکلي وو. نو زه فکر کوم چې څومره به ورباندې محدودیت وضع شي اوس هم نجونې هم په ولایتو کې فعالې دي هم په دلته فعالې دي سم د چاسې په هغه شکل چې امکانات وو پخوا او د ازادي درلوده هسې نه دي مګر بیا هم د خپل وخت نه په استفادې سره یو څه کوي آرام ناست نه دي. خو یو څه چې ډېر نجونې ځوروي دغه اقتصادي وضعیت دی چې تاسو پوهیږي چې کله زیربنان نو یو انسان کور ولري امکانات ولري ډوډۍ ولري لباس ولري امکانات هغه ابتدایي زه نه وایم چې خاص نه زیات اوچت بیا علم و هنر و فلسفه ته به مخه وکړي وخت به زیات درته ورکړي او تاسو فکر وکړئ چې نجونې ډېر ځورېږي یعنی دومره لاسي صنایع دومره ښایسته چې دوی جوړ کړي وو او خرڅلاو دپاره راوړي وو چې خرڅې کې یو څو روپۍ پیدا کړي اما د خلکو د خرید قدرت نه و. خلکو به ډېر خوښه وو ډېر به هر غرفې ته ودرېدل موږ هم غرفه درلوده نه تاسو باور وکړئ چې خلکو نه اخیسته دومره تا ځینو ګټه ونه کړه چې د غرفې پیسې تحویل کړي خو بیا هم خوشحاله وو چې داسې یو فرصت خو وو چې موږ خلکو ته خپل هنرونه وښودو هغوی زموږ نه خبر شو موږ د دوی نه خبر شولو او او ته معرفي شو چې مون بیا هم آرام ناس نه یو کار کو او خپل هغه خلاګان زیګو او انکاس ورکو ژوندې ساتو نو ور کنن نشو سبا بل وخت دنه بغټه واخصل شي خو همدا چې د دولتونو د خوانه حمایت نکي یو یو امتیاز خزته یو ملاتړ نکي چې د دومره زحمت واسيات د خپل مواد د خپل هغه توکي چې قربان دي تیاروي دغه پیسې نو واسي چې مارکیټ ته وړي مارکیټ خونشته او دلته دیننه او بیرون د پاره څنګه چې سابرینا خور ویلې هغه نړیوال مارکیټونه د پاره هغه شرایط نشته عالم محرم ده او فلان د وستان د خلک بیزاری چې د خپل محصول ویسي بهر ته ویسي نو شرایط ډیر قید کړی دي ډیر سخت ده خو بیا هم زه په دې خوشاله یم چې خزي خپل کوششونه په خپل کورونو کې کوي اته د خپل افاقي معلومات زیاتوي کتابونه وایي تم لوی کار دی اما تعلیم د فرهنګ یو ډیر ضروری او اساسي برخه ده سم د چې په فرهنګ کې مثلا عقاید راځي دین راځي تعلیم راځي انانات راځي د رسول راځي خو خبره په دې کې ده چې په خځو باندې محدودیت وځه کول او دا رقم چې ته خور می چې ویلې اته پارک ته تاک چې یو څو خزي سره یو ځای کیږي او تبادله افکار کوي او خپل د زړه خبرې یو بل ته وایي دا هم د دې پرویات باندې ډیر زیات غیزه دا غي ورته باندې کوم مثلا ته امام ته مزه مثلا ته په موټر کې څنګه سپره شاو څنګه بل اخر دا ټول هغه محدودیتونه دي چې بیرون کې هم توهین کیږي د نن هم ایران پات کیږي دلته هم چې اقتصاد خنۍ کور کې ټول دا تاریخواله د بوج دي خزو په ساري دا خزه چې دومره اور باندې فشار دي د هر خوانه او ژوند اور باندې دي تاریخ کړی دي
بله مننه ډیره اغلی امیل زبرت تاسو ته راځم اغلی امیل تاسو ډیر شوټه کوته اشاره وکړه اغلی حمیدی تاسو څخه د اغلی امیل د ځینو خبرو په تړاو باندې غواړم پوښتنه وکم دوی ته ونه وکړه چې کله اقتصاد خراب وینو بیا د چاو د خبره ته نور پام کیږي چې هنرونه څنګه پر مخ یوسي خو بیا هم د دوی په وینا باندې افغان شو خپل امیدونه او هیلې لاسره نه دی ورکړي کله چې اقتصاد خراب وي خبر هنر هغه سنس کارولای په نور نړۍ کې خلک خپل هنر کاروي چې د اقتصاد د شکول په خاطر باندې دوی هم دا خپل هنر لري او د هغه لاره دوی خپل ځان ته یو ډوډۍ ګټي خو په افغانستان کې نه لیکوال او نه هم انزورګر خپل دغه هنر ګټه تر لاسه کړي ده بلکې علاوه خپل پیسې پر خرڅوي چې باید دغه هنر یا خپل لیکوالی یا چاپ کی یا شعرونه چاپ کی یا بل څه او د انزورګری په برخه کې هم همداسي چې باید د خپل جیب څخه پیسې خرڅ کړي چې یو هنر هنري ټوټه جوړ کړي ستاسو په نظر دغه څومره مهمه ده چې په یو هیواد کې باید دغه ډول مواقع او خلکو ته فراهم وي چې هغه د خپل هنرونو لپاره هم خپل اقتصادي وضعیت سره مرسته وکړای شي
البته واقعا ارزښتونه هغه ځکه خوندې وي چې هغه ارزښت وي هغه ارزښت په درناوي احترام بدبختانه په دې څو وروستیو لسیزو کې موږ ولیدل چې نه د هنر قدر په هغه څنګه چې لازم و قدر فقط د ټوپکو د کوټکو او څوک چې ټوپک مار او کوټک مار هر څه د هغې په واک کې وو هر څه د هغې په لاس کې وو اقتصادي منابعونه هم هغې استفاده کوله دا نه وو چې اقتصادي منابع باید په مختلف آبادو باندې په کار واچول شي سره د دې چې افغانستان مثلا د زراعت د اړخه یا نور اړخه داسې قوي اقتصادي منابع نه لرلې مګم همداسې توکي وو چې هغه د افغانستان اقتصاد جوړ مثلا ګمرکي عواید یا نور مسایل خو دا د خلکو د عوامو د استفادې دپاره یا مالیات چې وضع کېدل دا بیرته په ولس باندې لکه څرنګه چې په نورو ځایونو کې دغه مسایل دوران پیدا کوي او بیرته د ولس په ګټ باندې د ولس د ستونزو په حل باندې مصرفېږي په افغانستان کې دا په هغه شکل نه مصرفېدل چې اوس موږ ګورو چې وخت چې د تعلیم د حق نه میرمنې محرومېږي تعلیمي نصاب داسې جوړېږي چې هغه نصاب د جنګ دود ترویج کې د خلکو په منځ کې وروستیو تعلیمي ابتدایي نصابونو کې موږ ولیدل چې خبره به بس په د کوټک او د ټوپک او د پرد دی چې جهاد مقدسه کلمه ده، خود دغه مقدسه کلمې نه مونږ ولیدل چې شکل باندې وکارېدل. هغې بحثونو ته زه ډېره نه ځمه، ځکه چې بس مسایل فرهنګ دی، او فرهنګ ډېره خوږه کلمه ده چې دا خبره سیاسي نه شي، خو بیا فرهنګ او سیاست او مدنیت یو د بل پورې ډېر تړاو لري. په څه رقم شکل باندې دغه نصابونه جوړ شو چې دوی څه کوم مسایل باندې ترویج کړو؟ مونږ ګورو واقعا اقتصاد عام فرد ته قوت ورکوي، عام اعتماد په نفس قوي کوي، عام فکر آرامېږي. کله چې فکر آرامه وي، مونږ کولی شو چې هغه فرهنګي مسایلو ته، خصوصا د شعر او ادب او د تمدن برخې ته مونږ په ښه توګه باندې تاکید او تمرکز کړو. مونږ ګورو چې چېرته اقتصاد ضعیفه وي، هلته ته د پاره لمړنۍ توکو په فکر کې اوسې. یعنی لمړنۍ توکي د عیات د استمرار نه وروسته د اوبو نه خوراکي توکي دي. په دې فکر کې چې څنګه کورنۍ ته ځان لپاره څنګه دغه خوراکي توکي یو سرپناه، خو به اخد سرپناه نه ډېری خلک زمونږ محرومه پاتې او لاسرسی ورته نه لري. خو اوس مونږ ګورو چې غذایي توکو ته راپورونه دي د غذا د نړیوال سازمان د وچا د ادارې چې د افغانستان تقریبا د 15% نه زیات خلک د فقر د خط لاندې ژوند کوي. کله چې ژوند د فقر د خط لاندې، اقتصادي منابع او تولیداتو ته دوران نه وي، تولیداتو ته بازاریابي نه وي، اکثریت خلک حتی د خریدارۍ توان نه لري. یو څوک چې ډوډۍ نه لري، هغه به څنګه یو زینتي توکی، چې هغه توکي چې یعنی د میرمنې په میاشتو باندې، مخکې قنداري خواکونو ته اشاره وشوه، په میاشتو باندې یوه قنداري یخان یا غاړه جوړېږي، او هغه بیا په بازار کې څوک د هغې د خریداري توان نه لري. نړیوال بازار ته هغه ونیستل شي، که ومیستل شي په داسې شکل باندې چې یو اندکې ګټې همغه تولیدونکي ته، هغه چا چې په زحمت ایستلی هغې ته ورسېږي، زیاته ګټې نورو خلکو ته ورسېږي. نو دلته به څنګه وکولی شي چې، او د دې دپاره تاسو ویل چې مونږ څنګه کولی شو، د دې دپاره په اول قدم کې د سیستمونو جوړول دي. په اول قدم کې مثلا د په خط باندې د یو شي راوړل دي چې مونږ د اقتصادي منابعو یا د اقتصاد د دوران لپاره په یو هېواد کې باید کوم کوم کارونه وشي. چې هغه هم ډېر راته تر بس دی چې اوس دلته به پرې ګنجایش هم نه وي چې کوم کارونه په اول قدم کې د پالیسیو جوړول دي، بیا د پالیسیو نه د میکانیزمونو د سیستمونو جوړول دي، د سیستمونو نه وروسته د هغې دپاره عملی جنبه ورکول دي، چې عملي جنبه به په بشري منابعو باندې او په سختارونو باندې ورکول کېږي. او هغه سختارونه هم باید داسې سختارونه وي چې په هغې کې اهل د مسلک وي، په هغې کې صادق کسان وي چې واقعا وکولی شي چې دغه د اقتصادي منابعو د دوران دپاره، که هغه بازاریابي، که هغه مارکیټینګ وي، که هغه د پیسو د پولي مسایل وي، که هغه د تولیداتي مسایل وي، که هغه عایداتي مسایل وي، چې په څه شکل باندې دې ته دوران وکړي او په څه شکل باندې دا وکارول شي. چې مونږ ګورو چې په دې وروستیو کلونو کې البته اکثرا کارونه هغه چا ته وسپارل شو چې هغه یا اهل د مسلک نو، هغه یا اهل د هغه فن نو، او په یو هېواد کې بدبختي هغه شی راولي چې کاسه اهل د فن ته ونه سپاري، اهل د تجربې ته ونه سپاري، د فن او د تجربې تر څنګ اهل د تعود ته ونه سپاري، داسې چا ته وسپاري چې هغه قدرت خپل په نفع استعمال کړي، نه د خدمت لپاره. دغه قدرتونه چې په خپل ګټه باندې استعمالیږي او د خدمت لپاره نه استعمالیږي، پایلې دغه سي چې بدبختانه نن موږ اولس ورسره لاس او ګریوان دی، او اولس زمونږ د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی. دغه ستونزو د ناورینونو د لمنځه وړلو لپاره په اول قدم کې وحدانیت د عمل، خصوصا هغه اقشارو تر منځ چې مخکې میرمن نظامي بهرام اشاره وکړه دې ته چې مونږ اوس حرکت کوو، دغه حرکتونو تر منځ باندې، دغه اصنافو تر منځ باندې چې واقعا د افغانستان درد دی، د دې سره د دغه اصنافو تر منځ باندې وحدانیت د فکر، عمل او وحدانیت حرکت کار دی. چې د اقل وزم شاید زما موخه دغه بس کې چې زمونږ قدرمن میلمنی دي، چې زمونږ ادیبه خور او ګیجانه ده، عادل جان چې څومره زه پیژنم، چې واقعا صادقانه خدمت د دی، هغه فامیل نه نیولې تر دې خپله پوری کړی دی. همدغه سې نورې خویندې مونږ لرو چې ډېر په صداقت باندې کار کړی دی. هغه خویندې نه چې دوی د میرمنو د مشکل نه د ځان په ګټه باندې د ځان د پاره انتفاعي فعالیتونه کوي، په هغه میرمنو کې شامل نه دي. دغسې کسان په مختلفو اصنافو کې مونږ لرو، په ځوانانو کې لرو، مثلا په ورونو کې لرو، په سیاسي فعالینو کې لرو، او موخه د دې یو موخه د هدف یو هدف ته د افغانستان خیر او فلاح ده دغه کسان ترمنځ به یواله وحدانیت او تاروک د عمل په کار دی چې دوی باید حساب تر سره کړي او د افغانستان چې کوم د موجوده وضعیت سره مخامخ دی په موضوع کې او به زمونږ زیاتره خویندې د دې قرباني دي دغه وضعیت او دغه ستونزو د حل لپاره او د کمښت لپاره اقدامات تر سره شي او دغه اقدامات اول ده د فرد نه او د ګروپ نه شروع کیږي او بالاخره به موږ ګورو چې همدغه فردي حرکات که نه وي هیڅوک دغه مسایلو ته متوجه کېدل نه دغه فردي حرکات سبب شو چې د ډېرو مسایلو مخنیوی وشو د مسالات ډلې په رسمیت پېژندنې د سوال لاندې راوړله تر دې دمه باندې ډېرو نورو مسایلو ته باندې د تحریمونو وضع کول او نور اقدامات او د دې تر څنګ هغه کسان چې نن په نننی وضعیت کې د هغې تحرکات تاثیر ګذاره او افغانستان د دغه نننی وضعیت سره مخامخ دی که هغه خپله د افغانستان ولس هم د دولت نه ځان نه مستثنا کوي ځکه ولس د دولت یو برخه ده چې ولس نوي دولتونه نه جوړي د افغان ولس نه نیولې تر هغه کسان چې په دې د دغه ورځې په راوستلو کې هغې یو قدم هم پورته کړی بېرته د دغه ورځې په مهار کې هم هغې کولی شي چې دغه د رول ولوبوي.
بله ډیر مننه اغلی حمیدی. اغلی بهرام نظامی ستاسو څخه به په دې برخه کې هم پوښتنه وکم چې د ښځو پر وړاندې باندې چې دغه خنډونه رامنځته سوي دي چې دوی خپل کلتوري فعالیتونه هغسې نسي پراخولی لکه مخکې چې وو یا هغسې کلتوري فعالیتونه د دوی محدوده سوي دي لکه مخکې چې یې درلودل، د دغو خنډونو د منځه وړلو په برخه کې تاسو کوم وړاندیزونه لری څه پېشنهادونه لری چې دغه خندونه باید رفع شي؟
ډیره زیاته مننه د دوه خندونو د رفع په خاطر باندې. د واضح یو وضعیت چې د ماقدر منو خویندو همدې سیب په تیره بیا په دوته هغه خپله اشاره لرله چې تر اوسه پورې د دی یا اوسنی نظام یو بوله هر څه چې تاسو ورته سوال لاندې راوستلی دی او محدودیت پرې وضع شوی چې په رسمیت نه پېژندل کېږي. نو تر هغه وخته چې یو اساسي او بنیادي نظام چې په هغو کې د افغانستان ټول خلک ځان ونه ویني، د مېرمنو نرنیولې تر لږکیو پورې خپل ځان ونه ویني او یو قوي اساسي قانون منځته راوړل شي، زه فکر کوم چې د دو مخنیوي به نو د دو مخنیوي لارې به ډېره په اوږدمهال کې ډېره په سختیو باندې اواره شي. یو شي ته چې موږ تاسو ټول شاهدان په افغانستان کې چې موږ امر چې تر اوسه پورې تېر دی او سرونه هم سپین کړي دي، هر نظام چې پورته شوی دی هغه نظام چې په ظلم وه، په استبداد وه، په فساد وه، هغه نه دی پاتې شوی. خالق چې ناراضي وو په شکل د اشکال او هغه نظامونه چې په شوی دي او سنه نظام کړي تلاش لري دوی ته په رسمیت او پیژندل شي په افغانستان کې کوم اساسي قانون نشته دی د لږکیو د حقونو نرنیولې ته د دینی منړۍ حق هلته ته پښو لاندې دی. دا څه دي چې یو دا ورو ورو چې په پوسینی حالت کې کدی د سپریدي دا اواری، اما په مڅنګي بیا نړیوال نړۍ ټوله یو سیو وړکی کور ده. کله چې کور ده په کور په یو کونج کې چې غالمغال دی په بل خونې په بل سر کې هیڅوک په آرامه مجلس نشي کړلی. نن افغانستان که ناهم نه دی یا ناامنه وي یا هلته د ښځو حقوق په نظر کې نه نیول کېږي، په دو باندې تاسو مطمئن اوسئ چې دا د دو ښځو غږ نور میرمنې د نړۍ هم په قرار نه پرېږدي او تنهایي نه پرېږدي. دا غږ ورسه جګوي په دو غږ کې لاسونه ورسه یو کوي ځکه هغې د سبا ورځ د خپلو حالتونو نه هم په ویره کې دي. نو په دو حساب باندې چې تو وخته چې دغه حالت په افغانستان کې د بینه ولاړ نه شي یا میرمنو ته لاره هواره نه شي نو ډېره به مشکله وي چې موږ وویو چې دلته به دی هغه خپلو هدفو ته رسي او دا مشکل به حل کړي. چې په وطن کې تکرارام چې اساسي قانون نه وي او په هغو کې نیمه ټولنه د ټول حقوقونه به برخه وي انو مشکله ده لنه ډیر مشکلات دي چې د دوه خاطر باندې د مو هغه وحدت د مو یووالی د مو یو ځای کېدل او یو غږ کېدل ولو چې په هر کل نړۍ کې وو باید دغه مستحکمه وساتو. هغه مافیایي ډلې د مېرمنو چې د مېرمنو په کټ کې د جمهوریت په وخت کې دې کارونه وکړل او نن هم دې تلاش دوته لري چې بیا هم هغه خپلو موخو ته په مخه ولاړ شي. موږ باید د دغه صادق با پشتکار او د وفادار مېرمنې چې افغانستان ته او د افغانستان خلکو ته وفادار دي داستونه سه یو کړه او دا حالات موږ په خپل همت سه او توکل په پروردګار سه حل کولی شو.
ډیره مننه آغلی نظامی. نورې پښتنې هم سته خو وخت اجازه نه راکوي. اوریدونکو د دازما حق دی خبرونې وخت نور پای ته رسیږي. لخپل درې سرو میلمنو آغلی صبرینا حمیدی، آغلی عادله بهرام نظامی او آغلی اوجی امیل څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره خبرې وکړې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
لائن مکتب وایا پلا